وایس اف امریکا دیوا د خبری خبرونه سرټکی نن د بشري حقوقو نړیوال ورځ ده. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوټیرش وایي بشري حقوقونه د یړقل سره مخ دي. پاکستان کې د بشري حقوقو سازمانونه په هیواد کې د جبري بيدرکې، د سیاسي فعالینو نیول او د تشدد په اړه اندېښنې څرګندوي او زیاتوي د ادریس پټک قضیا او د تورکل شوې سزا د دغه صورتحال یو مثال دی. د پاکستان پوسټ ویلي د پوسټ استخباراتو د ادارې ISI پخوانی مشر لیفټننټ جنرال فیض حمید باندې فرد جرم لګول شوی دی. پوسټ وایي د سیاسي ګټو لپاره د خلکو د راپارولو او د اړې ګډې د رامخته کولو په لړ کې هم د جنرال حمید خلاف پلټنې دوام لري. پاکستان کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب د پاکستان د نائب وزیر اعظم اسحاق ډار او د افغانستان د لپاره استاذ محمد صادق سره په دواړه فضا اړیکو، سوداګریزو مسلو، افغان کډوالو او د زده کوونکو په چارو خبرې کړې. پاکستان تور لګوي په افغانستان کې د طالبانو په واقع د راتلو وروسته هیواد کې امنیتي وضع خراب شوې ده. او د شام د لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استاذ ګیر پیلسن خبرداري کړې چې انتقالي عمل په شموله نوې شخړې به راولاړ شي. د صدر بشار الاسد د حکومت نسکورول وروسته یاغي ټلو د راتلونکي حکومت په اړه سلام مشورې پیل کړې. لاو د خبرونو سرټکی د تفصیلي رپورټونو د لپاره دیو سره اوسه.
گرانو کتونکو اوریدونکو ستړی مشه، دا د وایس اف امریکا دیو ده. نن د نهه یا سه شنبه ورځ د کال 2023 د دسمبر د میاشتې لسمه نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د ماسوتن لس، افغانستان کې نهنی می او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ماسپخینې 12 بجې شوې دي. د وایس اف امریکا دیوا په خبری خپرونه کې درته زه ارباب محمود علی هرکلی وایم. په خپرونه کې یو شمېر رپورټونه او مرکې لرو، قتل یې مهیره وي. د بشری حقوقو فعالان او د بشری حقوقو د سار غیر دولتي ادارې په هیواد کې د بشری حقوقو د سرغړونو په اړه وخت په وخت اندېښنې څرګندوي. خو ادریس خټک چې تر د 15 کالو راهسه په بند کې ساتل شوی، دوی وايي په د جوړ شوی مقدمه او د سره چلن په هیواد کې د بشری حقوقو صورتحال پټاګه کوي. په دې اړه نور تفصيل د وایس اف امریکا دیوا خبريال احسان محمد خان وړاندې کوي.
د بشری حقوقو نړیوال ورځ په داسې حال منځل کیږي چې لا هم د پاکستان دننه د جبري بيدرکۍ، د سیاسي فعالینو نیول او د تشدد کولو په اړه د بشری حقوقو سازمانونو له خوا اندېښنې ښودل کیږي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن خیبر پختونخوا مشر اکبر خان وای د ادریس خټک قضیا او دته ورکړل شوی سزا د دغه صورتحال په اړه یو مثال دی.
ادریس خټک وی او ک نور سیویلین چې کم دی، چې کم په مختلف وختونو کې فوجي عدالتونه هغه له سزاګانی ورکړې دي یا هغه په کم الزاماتو کې پاګی باندې لګولې دي او کمی سزاګانی ورکړې دي، مونږ دا غي غندنه مخیم کړې ده. بیا هم کو
د پاکستان حکومت هغه ټول تورونه ردوي چې ګڼي ریاست خلک د حقوقو غوښتنې پر سر زوروي او یا پر غیر قانونه توګه کومې مقدمه جوړوي. خو د مدني ټولنې فعال ادریس خټک لور سو ورځې وړاندې وویل د پلار بی درکۍ او بیا وروسته په بندیخانه کې ورسره ساتلې چلن غیر انساني دی.
کله چې هغه ډیسپیئرډ وو، کله چې هغه روجت شوی وو، نو هغه ټایم کې وو چې دی هغه جسټس سرف سنگ لکه هغه ټریټ کولو چې سنگ وو په لګټیر سیزونه داسې وو چې هغه په لکه ټورچر په کې راځي اور اگے نہ پستا اگے سے میڈیکل چیک اپ نہ سم نہ اگے اڈی حالت واسولو سے فزیکل چیک اپ نہ ہو شے مینٹل چیک اپ نہ ہو شے بیکاز دا کچھ تے ایون مینٹلی ٹسٹ پر سو مری ٹرامیٹک فیل کا ان اور بین پر سچ کلا اڈی حالت رڑ لو نو اگے یہ کچھ تے دا بیک پین کون چے اول نہ ہو نہ ایون بیفور ہا چے کلا ڈسپیئرڈ ہو بی ڈائبٹیز او بیا نور مسئلے کے گاش کے دیر سخت درد پے ہو نو دا ہر سچ تے او بین پر سچ اگے تے تری ہر سب باوجود اگے تے
په پاکستان کې یو خوا چې د بشری حقوقو په اړه وخت په وخت قانونسازي هم ترسره کیږي او اکثره د پلټنو د لپاره بیا کمیشنونه وټاکل شي. خو د پاکستان بشری حقوقو کمیشن خیبر پختونخوا مشر اکبر خان وایي دا ټول څه بیا د بشری حقوقو سرغړونې جایز ګرځولو د لپاره هڅې وي.
خو عملی تور باندې چې موږ بیا راځو د هغې د امپلیمنټیشن یا د امپلیمنټیشن میکانیزم په ملک کې نو آغا موجود نه لري او ځکه بار بار ځنی آغا چې خی لاري چاري اختیار کړی شوی خصخه قوانین پاغیو کې دی قسمه ترمیمات را روان دي چې آغا دا غیو در اتک سره باید ټول انساني حقوقونه پرېست باندې شي.
د بخنی نړیوال سازمان وی او کده پاکستان بشری حقوقو کمیشن د پاکستان دننه د بشری حقوقو سرغړونې په اړه د یاد غیر دولتي ادارو ریپورتونو کې په پاکستان غږ شوه چې د بشری حقوقو صورتحال ښه کولو په لړ کې دی ګامونه واخلي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
گرانو کتونکو، تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غواکې. د بشری حقوقو د نړیواله ورځ په موخه فعالینو ویلي په هغه ټولنو او سیمو کې د بشری حقوقو د سرغړونو خطر زیاتوي چرته چې شخړې او جنگونه وي. دی وای په خبر پښتونخوا کې د تیرو شلو کالو د بدامنۍ په وجه بشری حقوقو زیات اغیزمن شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د دیوا د خبريال مدثر شاه او هاشم علي په رپورت کې ګورو.
د بشری حقوقو فعالان وای کومو سیمو کې چې شخړې وي، اعلان شوی یا نه اعلان شوی جګړه روانه وي، هلته تر ټولو زیات د بشری حقوقو سرغړونه کیږي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن یا ایچ آر سی پی د 2023 کال د پیښو په اړه خپل رپورت کې وای دغه کال کې یوازې خیبر پختونخوا په درزونو ترهګر حملو کې 213 نه زیات پولیس او فوجان، 8 عام خلک او د یو سلو او یاو نه زیات وسلوال جنگیالی وجل شیو. فعالان وای د پختونخوا، خیبر، بنو، ډیر اسماعیل خان او وزیرستان کې روزانه د ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نخوتو خبرونه راځي.
د دې حالاتو کې چې د جنگي حالات چې د سي جوړ شي نو پاغي کې لاوننه رول اف لا نه وي، د قانون حکمرانی ختم شي، او چې قانون حکمرانی ختم شي نو بیا د بشري حقوقو یو لوی لړۍ ده چې هغه ټول پسنه سره شکل کې متاثر کیږي. خو مونږه ک په لند ټکو کې وایو نو پدې کې سیاسي، سماجی، اقتصادي، کلتوري او وس چې دي د ماحولیاتي حقوقونه چې دي هغه ټول پر ریسک باندې شي او هغه متاثر کیږي.
اکبر خان وای داسې حالاتو کې د ټولنې کمزوري تنان لکه میرمنې، ماشومان، بوډاګان، نرخزیان، مذهبي اقلیتونه او په اقتصادي توګه کمزوري وګړي زیات متاثر شي. وای دای د پښتني سیمو لکه باجوړ، خیبر، بونیر، سوات او داسې نورو علاقو کې د بدامنۍ یا فوجي عملیاتو په وخت د میرمنو او ماشومانو د تعلیم او صحت ستونزې ولیدلې چې د کټوالو کیمپونو کې متاثر شول. چیړون کی وای تیر شلو کلونه چې پښتونخوا کې کومه بدامنی خوره ده هغه دلته د لیک او د بیان د ازادۍ په حق هم گزار کړي دي.
په بخل باندې بیا دا ډیر زیات اغیزمن شوی دي په دې تقریبا شلو دوشتو کالو کې، او دا ښکارې چې دلته کې یو قسم چاته فریډم نشته، نه دا چا حقوق دلته کې پروټیکټډ دي. ان ما بخل باندې کسو ک سټه مغاړي خلغه بولی شي اری مرکولی شي اری د دمکی ورکولی شي ایره وختلی شي اغه کې وکیلان دي، که صحافیان دي، که سیاستمداران دي، هر چا د تک خپل ځان چ دین وغه ارسټ کړی دي، او هر چا خپل باندې اغه کې سلف امپوز ریسټریکشن یې دي.
مشتاق یوسف زی زیاتی وړومبیا خود جنگ زپلو سیمونه کاره خبرونه نه تر لاسه کیږي، کله ډیر خبرونه راورسینو هغه کې هم دومره دروغ شامل شوی وي چې سیمه ته د ګټه په ځای تاوان ورکړي. د آی ایس پی آر تر مخې په 15 دسمبر راول پنڈی کې د چیف آف آرمی سٹاف جنرل آصف منیر مشرۍ کې د پاکستان فارمیشن کمانډرانو غونډه کې حکومت نه غوښتنه شوې چې د کرکې خوراولو ویناګانو او د بیان د ازادۍ په نوم ټولنه کې د ګډوډۍ پیدا کوونکو خلاف د سخت قوانین جوړ کړي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
گرانو کتونکو، تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کیه. چرته زما د پسلوړم دسمبر باندې د امریکای په نیویارک ښار کې د یونایټډ هیلت کیر د هغه مشر وجل شوی وو. پولیس وایي چې مشکوک تن یې نیولې ده. دغه تفصیل به هم تاسو سره شریکو. په شام کې د مخالفه د بشار الاسد مخالفه ډلو کامیابی په افغانستان کې طالبان د تسنګ ګوري دوی د هرکلی کړه ده. په دې باندې هم رپورت لرو. د دیوا خبری خبرونه قتل مهیروي د بشري حقوقو د نړیوال ورځ خبرې کیږي. نو په دې موقع بلوچستان کې په زور د بيدرکه شوو کسانو د کورونو غړو ویلي چې نړیوال ادارې د بيدرکه شوو کسانو تپام راو وګرځوي، د غیستونزو تپام راوړوي. د پاکستان په پارلمان او په عدالتونو او په مطبوعاتو کې هم د بيدرکه کسانو خبري شوي او د پاکستان حکومت د دې لپاره یو کمیشن هم جوړ کړي. خو د بيدرکه کسانو د کورنې غړي وای دا ستونزې نه ده حل کړې شوی. تفصیل د کوټانا د دیو خبريال حمید سمسور په دې رپورت کې وړاندې کوي.
پنځویس کلنا محلب بلوچ د ایران له سرحدي پولیس سره جوخت د زلکیچ د تربت اوسیدونکي ده. ویایي چې له 2011 کال راهیسې خپل څلور اویا کلن پلار واید کمبر بلوچ یې نه دی لیدلی. داوه کوي چې دا دویم ځل دی چې پلار یې بېدرکه کیږي. لومړی په 2001 کال کې لکیچ څخه د خپلو ملګرو سره په زور بېدرکه سوی وو. نه میاشتې وروسته یې عدالت ته وړاندې کوي. پر ده باندې یولس د تراګری تورونه لګول شوي وو. تر څلورو کالو یې مقدمه چلیدله. په 2011 کال کې عدالت له ټولو الزاماتو څخه خوشی کړی. بیا هم د ریاستي ادارو لخوا د دړکو له سببه ایران ته ولاړی. اوس له هغه ځای څخه بېدرکه سوی دی. اوس یې د بلوچستان وای کورٹ ته درخواست ورکړی دی.
میرے والد واحد کمبر بلوچ کو
ما پلار واحد کمبر بلوچ د پاکستان خفیہ ادارو د ایران لکرمان څخه د جولای په 19 روان کال 2023 کې بدرک کړي. تر وسه پوری هیڅ ډول درک نستا.
د دیوا همکار د صوبایي حکومت ویان ته د واتس اپ لاري د دغه کورنۍ پیغام ورواستوي خو جواب تر لاسه نسو. په دې نږدې وختو کې د پاکستان حکومت او امنیتي ادارې داوی کړي چې دا هغه خلجی چې د تراګری په پیښو کې ککانوي. ډیر داسې ستات چې نمونه یې د بيدرکسو په پیرس کې شامل یو خو په بارنۍ حیوادو کې په مختلفو جنایاتو کې هم ککانوي. د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا په جبري توګه د بيدرکسو کسان لپاره پرانستل شوی تحقیقاتي کمیشن ویي چې د 2011 کال را په دیخوا و دوی ته له ټولو حیوان څخه نظر نه سوه وشپېته کیسونه رپورټ شوي دي چې له جملې څخه 2014 قضیې حل شوي دي خو 2253 لا پاتې دي. د بشري حقوقو سازمان ویي چې په بيدرکسو کسانو کې پښتانه، بلوچستان او سندیان شامل دي چې زیات شمېر سیاسي او مدني فعالان او زده کوونکي دي.
پاکستان کې ډیر وخت دا هیومن رائټ وایلیشن روان دي. دا رنګ خلک شلا درک کیږي، ډیسپیر کیږي. دا یو زموږ سوسایټي کې یو لوی المیه ده. نو زموږ دا خیال ده چې پاکستان حکومت باید کې دغه باندې قانون سازي وکړي. پاکستان یو کانسټیټیوشن دی، قانون د کرمینل پروسیجر کوډ دی. نو زموږ دا خیال ده چې هغه کسان چې یو غیر قانوني سرگرمیان کې انوالو ده نو هغه خلاف باید کې قانون تایید پور کسان جوړ شي. نو دا بغیر کیسز دا خل لا درک کیږي. دا انټرنیشنل کمیونټي نه یا دا انساني حقوق تنظیمان هغه ته پروټیکټ کوي.
وایس پار بلوچ میسنگ پرسن داوا کوي چې د ازمې استحکام او د اپیکس کمیټې په غونډه کې چې مشرۍ وزیر اعظم شهباز شریف کوله په کوم کې چې د پاوز مشر هم ګډون درلودي په بلوچستان کې د عملیاتو منځوري ورکړې ده. لاغه ورسته دلته د خلکو د پورته کولو شمیره زیاته شوی ده. د بشري حقوقو د ادارو څخه غوښتنه کوي د دغو سرغړونو نوټس دی واخصل شي
چې بلوچستان کې د اپریشن اعلان کړی دی. دا کوم به شي ځان پورته کاو شتوږي. دا فاس دا شین اوس لنس او مخلي ان افته یو اپریشن کړو هغه کلی دی اسپلنجي وای افتر او اسکن کو دا غزا اسه اپریشن دې سنډیز پرسان بوم پورته زیان پور تکاوک شروع کی او اپریشن قاعده ایفشی زیاد سریدی
د بیا در کسو خلقو کورنی ویای چې د دوی عادی ژوند ډیر اغیزمن سوی دی
اگر کا سربراهی گمشده ہے
د کور مشر چی په جبري توګه بې دره ککړي دا سوچ موږ لکړه او سره مخ کړی چې وو مره سلو راویا کال دی د تورو تیارو په زندانونو کې بند دی دا موږ لپاره ډیره د درد ډکه خبره ده
د تربت وسیدونکو مهلب بلوچ ویای چې د نورو بے درکسو کورنۍ پرانګه په عدالت کې د واحد کمبر بلوچ د جبري بے درک کېدو کڅ هم روانه ده خو د انصاف د ترلاسه کېدو امید ډیر نه لري لکن خو خپل حال زلی به جاری ساتي حمید سمسور وی او ډیوا کوټه
گرانو کتون کو تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه خوکه دیوا سره اوسه تاسو ته د پاکستان د پوسټ پخوانی جنرال فیض حمید په حق لا یو رپورت په وړاندې کو چې هغه هغه باندې فرد جرم لګول شوی دی دغه رپورت په تاسو وړاندې کو سو شی بو کې دیوا سره اوسه سړون کې وای په پاکستان کې د خزو د حقونو لپاره یو شمیر قانونو جوړ شوی دی خو د دغه قوانینو عملی کېدو اوس هم یو لوی چیلنج دی او خځې په مختلفو بڼو لکه د کورنی تشدد جنسي تیری او د ناموس وژنې رنګ پیښو سره مخ دي په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د وایس آف امریکا دیوا خبریاله رابعه پیر په دې رپورت کې وړاندې کوي
پاکستان د شوزو د حکومت د ساتنې لپاره یو شمیر قوانين لري چې پکې مهم د جنس په اساس توپیر نه کول د کورنۍ تشدد قانون 2000 د تزابیت جرمونو مخنیوي قانون 2001 او د شوزو د خوندیتوب قانون 2006 مقصد دا دی چې شځې له ناروا غټي اخستنې څخه خوندي کړي خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی خپل یو رستنی رپورت کې وایي چې د جنسیت پر بنیاد تشدد په پاکستان کې د پام وړ مسله پاتې ده چې په مختلفو بڼو لکه کورنۍ تشدد جنسي تیری او د ناموس وژنې ډیر خلک په ځانګړي توګه ښځې اغیزمنې کړي
مسله یې ہے کہ جو قانون بنے ہیں
مسئلہ دادا چې د شوزو د حقونو لپاره په جوړسو قانونونو خلګ نه دی خبر ډیری مسلې په کورونو کې د حل کولو هڅې کیږي چې د تشدد د زیاتوالي لوی سبب دی
بشری حقوقو لپاره کمی کمیشن ان سی ایچ آر لخوا د 2023 پالیسی بریف شایي چې د شوزو په وړاندې د رپورت سوی تشدد 80% د کورنۍ تشدد سره تړاو لري سربیره پر دې 20% واده سوی میرمنې جنسي تیری تجربه کوي فرایډي ټایمز د یو رپورت لمخې د جنسي تیرو په قضایو کې د سزا وړ کچا ل 3% څخه هم کم ده
جب وہ پولیس سٹیشن پہنچتے ہیں
کله چې شځې پولیس سټېشن ته ورسي نو یا خو د دوی مقدمه نه درج کیږي او کله چې مقدمه درج هم سي نو د عدالت لاړه انصاف کې ډېر وخت ولګي زموږ حکومتي ادارو لکه پولیس او عدلیه کې به پوه نه خورول وي
تیر ورځ یوې دستوري سره وینا کې د اسلام آباد پولیسو مشر طارق خان ویل چې پولیس د ناکافي وسایلو او اسانتیاو سربیره د شوزو د تشدد مقدمو کې د تورن کسانو د نیولو او مقدمه کولو هڅې کوي د آج نیوز یو رپورت وایي په خیبر پښتونخوا کې د کال 2019 څخه تر 2023 پورې په څلورو کلونو کې د جنسي تیرو 1122 پیښې رپورت شوي چې پکې یوازې 4% پیښو کې سزا ورکول سوی خو پر اکثرو عمل نه دی سوی د پاکستان انګریزي ورځپاڼه ډان شای چې د پاکستان تر ټولو ډیره آبادی لرونکو پنجاب صوبه کې په 2023 کې د جنسي تیرو 6640 قضایي ریکارډ سوی
ہماری جو پدر سری سماج کی جو
زمش په پدر شاهی ټولنه کې شزه کمتر غړل کیږي او بیا چې د قانون او د دې د عملی کولو خبره وکړو نو دغه قانونونو عملی کولو لپاره چې کم خلک ناشتي هغه هم د یو خاص ذهنیت سره کار کوي او شزه ته د یو انسان پر ځای د یو شی په توګه قتل کیږي
د بشري حقوقو د مدافعینو د اندازې تر مخه په پاکستان کې هر کال شاوخوا زر شزي د غیرت پر نوم هم وژل کیږي هیومن رائټس واچ تر مخه سره لدی چې قانوني اصلاحات د شذو پر ضد تشدد یو جرم ګرځولی دا ډول پیشي په دوامدار توګه دوام لري چې په پاکستان کې د جنسیت پر بنیاد د تشدد پراخ ماهیت او د اغیزمنو قانوني او ټولنیز مداخلونو بیړنۍ اړتیا په ګوته کوي چې د زیانمنونکو خلکو ساتنه وکړي سي رابیه پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد
گرانو کتونکو تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه وقیا ک تاسو غواړی چې د وایس اف امریکا دیوا د خبری خبرونه یا نور سیډنیز خبرونه وي اغه نه خپنه وګوره نو تاسو کولی شئ د وی او ای دیوا فیسبوک باندې تللی شئ تر سی وی او ای دیوا ویب باندې تللی شئ هغه باندې نه خپنه د خبرونه او سیډنیز پروګرامونه تاسو کتلی شئ دغه نور رپورټونه د سیمه او نړۍ کم رپورټونه وي هغه په ایکس باندې په خوانی ټویټر باندې انستا باندې یوټیوب په فیسبوک او د دیوا په ویب پاڼه باندې تاسو دغه رپورټونه کتلې او لوستلې شي را به شو خپل خبرونو ته چې افغانستان کې د بشري حقوقو د نړیوال کنوینشن غړیتوب لري په همدې خاطر ملګری ملتونه وایي طالبان د بشري حقوقو نړیوال ذمہوار ومني د سږ کال د بشري حقوقو د نړیوال ورځ شعار زموږ حقونه زموږ راتلونکو همدا اوس ټاکل شوی افغانستان کې اوسنی واکمنان یعنی طالبان څومره د بشري حقوقو نړیوال ذمہوارو ته پابندي 2023 د بشري حقوقو له اړخه د خزو او د جنکو لپاره سر ډول کال وو جواب یې د امریکا غږ د خبريالې نوشابه آشنا په رپورت کې ګورو
خب سال 2023 کال د افغان خزو لپاره ډیر یو بد او تریخ کال وو کابل او سونور ولایتونو کې دا کال د بد حجابۍ په تور د خزو په گرفتاریو پیل شو که حالات هم داسې دوام وکړي نو افغانستان به سل کاله شاته ولاړ شي او تر ټولو زیات نقصان د افغانستان خلکو او پخپله د طالبانو کورنیو ته رسیږي
دو زره چلی رشتم کال پدی تا متی شو چې امریسانی بخلا شي موږ ته د مکاتب او پونتونونو دروازې خلاصې شي مګر سره له دې چې هغه خلاص نه شي متاسفانه د نیمتی بیس ذکر دروازې هم د انجونو پر مخ باندې وتړل شي
کله چې انسان د خپل اساسي حقونو څخه محروم وي څنګه منلی شو چې هغه به نور حقونو ته لاسرسي ولري
د شریعت په چوکاټ کې د خزو حقونو ته د درناوي پاړه د خپل لومړنیو ژمنو سره سره طالبانو ګڼ فرمانونه صادر کړل چې لمخي خزه امجونی د بیان ازادۍ کار تعلیم او نورو اساسي بشري حقوقو نه محروم کړای شول چې دا محدودیتونه تر اوسه دوام لري
په 2021 کال کې لشپاګم ټورګي څخه پورته پر زده کړو په عامه ځایونو کې لګرزیدو له محرم پرته په سفر بندیزونه په 2022 کال کې خزی اونجونی په پانتونونو کې لزدا کړو او په ډیرو سکتورونو او غیر دولتي سازمانونو کې د کارکولو څخه منع شوې دي د 2023 کال د اپریل په میاشت کې دغه بندیزونه وغځول شول چې د ملګرو ملتونو د ماموریت لپاره د افغان میرمنو کار هم پکې شامل شو په 2023 کال کې طالبانو د خزو پر غږ او پر طبي څانګو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه
اوریسی بندیزونه د نورو وزشو محدودیتونو په څیر د غنو افغانانو او نړیوالو د خبرګون سبب شو
کله چې په تیبي څنګه کې انجونی زده کړې نشي کولای ډاکټران نه روزل کیږي او د کار نشي کولای واضح خبره ده چې دا د بشري حقوقو تر ټولو لوی نقص دی په افغانستان کې
سره لدی چې په نړیواله کچه ملګرو ملتونو او غړو هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو له لوري د بشري حقوقو په ځنګړې توګه د خزو او جنو له حقوقو سرغړونه غندلی خو د بشري حقوقو مدافعان د نړیوالو قوانینو او ملګرو ملتونو د منشور لمخې د افغانستان په قضیه کې لخکې له هیوادونو غواړي
طالبان جواب ویلو ته مجبور کی
آنها را مجبور بسازند تا به خواسته های
اوغید مجبور کړی چې د نړیوال ټولنې په خصوص د افغانستان د خلکو جایز او غوښتنو ته چې د اولس د ارادي په بنیاد د یو ملي نظام جوړول دي او د انصاف او قانون پر ځای کول دي ته غاړه کړي
قانون تمکین کنند
سربیره پر دې د خزو د حقونو د سرغړونې په تور د عدالت نړیوال محکمې ته د طالبانو له پیژندلو د ملګرو ملتونو سرمنشي په ګډون د نړۍ ډیرو هیوادونو خپل ملاتړ اعلان کړ خودنجونو او خزو د بشري حقونو نړیوال مدافعان په دې برخه کې د نړۍ خبرګون کمزورې بولي
دې بحران ته د نړۍ کمزورې خبرګون په ټوله نړۍ کې د ښځو پر حقونو اغیزه لري دا واقعا ډېره ناهیلي کوونکې ده چې نړیواله ټولنه په بې پروایۍ په خپله مخه ځي او په مختلفو لارو د طالبانو سره د اړیکو عادي کولو هڅه کوي او داسې عمل کوي چې ګوندې د ښځو د حقونو بحران ډېر ستونزمن دی د اصلاح وړ نه دی او نور لومړیتوب نه لري
خو که روان وضعیت همداسې دوام وکړي پایلوی چی
که حالات همداسې دوام وکړي نو افغانستان به سل کاله شاته ولاړ شي او تر ټولو زیات نقصان د افغانستان خلکو او په خپل د طالبانو کورنیو ته رسیږي
د معلوماتو له مخې په تیرو څو باندې دریو کلونو کې طالبانو د ښځو د حقونو د محدودولو لپاره نږدې اتیا لارښوونه او فرمانونه صادر کړي دي طالبانو تل د خپل پریکړو نه دفاع کړې او ویل دي چې کارونه په شریعت برابر دي نو شواشنا امریکا غاک واشنگتن
خبر پختونخوا د مردان عبدالولی خان یونیورسيټي کې د سنفي یا جنسي تشدد د پوهې یا بیدارې د لپاره یو تھیټر یا ډرامه شوه د کوونکی او استادان وای په صوبه کې د ښځو خلاف تشدد کې اضافه لیدل کیږي دوی زیاتوي په دې د قابو موندلو لپاره د بیدارې او د زده کړو ضرورت دی نو تفصیل یې د مردان نه د ډیو د خبريال ریاض حسین پر رپورت کې ګورو
د عبدالولی خان په هنتون په پختونخوا کالج اف آرټس کې د یو ورځنی تھیټر یا ډراما د سنپی تشدد په ضد را جوړ کړی شوی و دا دستور د هغه سپاړس ورځنی کمپاین برخه ده کومې چې د ملګری ملتونو د خدو د سانګې بلو وینز یورپین یونین او د په هنتون لخوا مرستې ورکړې شوې وي چې د ډرامې په ذریعہ پټولنه کې د سنپی تشدد په ضد پوهاوی راوستي شي تنظیم کوونکي وایي په خدو د کورنی تشدد پالیتونه زموږ پټولنه کې راوړاندې کیږي او ځوانانو کې د پوهاوی د پاره ډراما یا تھیټر یو موثر ذریعہ ده
چې خاموش ما پاتې کېږي کبل چاته نشوي لنو مور ته وایا کبل چاته نشوي لنو رور ته وایا پلار ته وایا لیور ته وایا چې کم غو کسان سره کوریلیټډ دي نو چې کم کسانو سره ستا اوپن نسوي او ته بولډلی خبره کولې شي نو هغه څه جوړ دي او درې ما خبره پکې داراله چې کانفیډنس بلډینګ چې ده دا یو غټ مهم شی او چې نن د خلکو وروسته وته بیا موږ دا نوټ کول چې خلک را پاسې درو غي خپل کمنټس کول
په دې غونډه کې د ځایي تنظیمین علاوه طالب علمانو او استادانو ګډون وکړو طالب علمانو د کورنی تشدد په مختلفو قسمونو خاکي وړاندې کړې او په ډراما کې د ټولنې دننه په خدو د کورنی تشدد سره سره د هغه سره په ټولنه کې امتیازي سلوک کتونکو ته رابرسي راکړو
دا ضروری نه ده چې د لاسونو په ذریعہ تشدد وسیم د ژبې په ذریعہ هم تشدد کیږي په مختلفو طریقو نیخ په نیغه یا بلا واسطه تشدد کیږي څومره چې ما سره معلومات دي زموږ په ملک کې تشدد زیات دی زمند ته دا ویل غواړم چې خپل بچیانو ته زیات کومک ورکړم
پوهان وویل اوس هم په پښتنه ټولنه کې خزی د تشدد ښکار کیږي خو د تشدد په شکلونو کې بدلون راغلی پیغلو ته په ټولنه کې د تعلیم برابر موقع نه ترلاسه کیږي د کار په ځای او تعلیمي ادارو کې هغوی د مختلف قسمه تشدد سره مخ دي او په نوکرو کې هم هغوی ته کم موقع ورکول کیږي پوهان وایي تعلیم یوازینی لار ده چې خزی پکې د خپل حقونو ترلاسه کولو جوګه شي
نن سبا چې دین د اټنشن هم جګړې دي سبق هم جګړې دي د آزاد خیال هم جګړې دي
چې کوزوی هر سکه نوغه د کی او اکل په بخپله باندې چې هر سکه خو په خور به بیا سختې کوي او داغي مخنیوي اوم نشته. نو زما خپل دا خیال دی چې د تشدد صرف هغه طریقې بدلیږي، تشدد په معاشره کې شته دی او په ټیم باندې خلک چې دین ولدې مونږه آگاهی ورنه کانو کړي شي دا مخکنه سلونو تم دغه سي ورشي.
په پاکستان کې د تل پاتې پرمختیا سازمان په خپل کلیز رپورت کې وایي په پاکستان کې روان کال د وزر نه زیاتې په ښځو د جنسي تشدد، اغوا او غیرت په نوم د وژنو کیسونه رپورت شوي، چې په کې زیاتره په پنجاب صوبه کې 94.5% پیښې ریکارډ کړي شوي. په سند صوبه کې د ښځو د اغوا 55% پیښې مخې ته راغلي، خو په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې د تشدد شرح کمه ریکارډ کړې شوې ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا مردان.
د پاکستان پوز ویلی د پوز د استخباراتو د ادارې ISI پخوانی مشر لیفټنټ جنرل فیض حمید باندې فرد جرم لګول شو دی. پوز وایي د سیاسي ګټو د پاره د خلکو د راپارولو او د اړې ګړې رامخته کولو په لړ کې هم د جنرل حمید خلاف پلټنې دوام لري. د ډیوا پلوی خیبر پختونخوا خبرونه کې همکار نوشروان کلندر په اسلام آباد کې د ډیوا د خبريال الیاس خان نه تفصیل پوښتلی وو. یو وار بیا ورته ستاسو پام راګرځو.
جی بالکل، دا چې کوم نننې بیان راغلی د ایس پی آر لخوا، نو په دې کې په پخوانی ISI مشر فیض حمید توپ چې د روان کال د اگست میاشتې نه آرمی په خپل تحویل کې اخیستی وو، باقاعده یې دی گرفتار کړی وو، او دغه د ده د سپیل جنرل کورت مارشل کاروایی د ده خلاف روانه وه. په بل یوه مقدمه کې د ټاپ سیټي چې ورته ویل کېږي او سیاسي هلو ځلو کې نن باقاعده پد باندې د خپل اختیارات او غلط استعمال د آرمی افیشل سیکرټ اکټ خلاف ورزی او د غرنګ په سیاست کې د لاس وهنې او په ملک کې اړې غړې بدمنی او یو شمیر نور تورونه پد باندې ISPR د پریس ریلیز دا وایي چې باقاعده چارج شیټ دته وړاندې کړې شوې ده. یعنی پای کې د وکیلانو دا وینا ده چې پد باندې باقاعده فرض جرم د پوز لخوا یا پوزی عدالت لخوا لګول شوی دی. اوس په دې کې چې کوم د قانوني ماهرینو دغه وینا ده چې دی به باقاعده اوس دته دغه چارج شیټ په دغه پوزی عدالت کې اورول کیږي او دته به دا ویل کیږي چې آیا دغه جرمونه د منی او که نه منی. نو که دی چرې دغه صحت جرم نه انکار کوي، دغه مقدمه به باقاعده د دې کاروایی به د خلاف دغه مقدمه پوزی عدالت کې پیل شي او د هغې رستو که چرې په ده باندې دغه الزامونه چې فلال دي دغه ثابت شو، نو بیا د وکیلانو دغه وینا ده چې دته به بیا د پوزی عدالتونو نه سخت سزاګانې اورول کیږي.
الیاس خان صاحب، دغه ISPR بیان کې خو ویل شوی دی چې کنه د اختیاراتو سرکاري وسیلو غلط استعمال شوی دی، خفیا رازونه چې کم دی داغه د قانون خلاف ورزي شوی دی، په سیاست کې لاس وهنه شوی دی، یا د ریاست د ګټو تحفظ چې کم دی په هغه فزت باندې کار شوی دی، دا صرف دومره ټکی دي کنه د دې سره وضاحت هم کړی دی یا په مطبوعاتو کې دغه چې کوم په د باندې تورونه پوره کړی کیږي د دې سره وضاحت هم شته چې دا د څه کړی دي؟
جی بالکل، پای کې خو وخت په وخت سره کسه هم دا نه نه پریس ریلیز دومره غټ پریس ریلیز نه دی، خو د دې نه وړاندې چې کله د خلاف دغه فیلډ جنرال کورت مارشل شروع شوی وو، نو دې کې صرف دغه ویل دي چې دا اوس د خلاف دغه الزامات یا د فرد جرم د لګول شوی دی، نو دغه د هغه واقعیتونه جلا دی کوم چې په د باندې د نهمه مئی د تشدد په پیښو کې خلک راپارولو او آرمی چې کوم ودانۍ دي هغه ته زیان اړولو او یو قسم د چې کوم په د باندې دغه تورونه خاص کر د رولینګ پارټۍ مسلم لیگ نون د غړو لخوا لګي چې بغاوت لپاره دغه خلک راپارولو دغه تورونه په د باندې لګي، نو دا د پریس ریلیز کې دا ویل شوی دی چې دا غیلا پلټنې د دینه جلا روانې دي چې کله دا غی پلټنې پوره شي نو هغه چې کم په دبانې په فرد جرم لګول کیږي هغه په بیا د دینه جلا وي. مننه ستاسو.
ګرانو کتونکو دیو سره اوسه تاسو ته وړاندې کوم چې په شام کې امریکایي ځواکونه موجود دي، هغوی هلد کې سکسما کاروایانه کوي. دغه رپورت هم په دې خبرونه کې لرو قتل یې مهیروي. د افغانستان د واکمنو طالبانو په اسلام آباد کې سفیر د پاکستان د نائب وزیر اعظم اسحاق ډار او د افغانستان لپاره ځانګړي استازي محمد صادق خان سره لیدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په دې وروستو کې تور لګولی وو چې په پاکستان کې میشت افغان کډوالو د حکومت په ضد د تحریک انصاف ګوند په احتجاج کې برخه اخیستې وه. نورحال د اسلام آباد نه د ډیوه د خبریال ارشد حسین په دې رپورت کې ګورو.
په اسلام آباد کې د طالبانو سفارتخانه ویلي سرپرست سفیر سردار شکیب د پاکستان د مرستیال وزیر اعظم اسحاق ډار او افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان سره په جلا جلا لیدنو کې په دوه اړخیزه اړیکو، سوداګریزو مسلو، افغان کډوالو او د محصلینو په اړوند د چارو خبرې اترې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په میاشت کې د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند په احتجاج کې د شوې مرجو وروستا د دغه هیواد د کورونو چارو وزیر محسن نقوی ویلیو چې د یو دیرشم دسمبر نه پس به افغان کډوال په اسلام آباد کې پرته د اجازت نامې نشي پاتې کېدی. پاکستانی چارواکي تورونه لګوي چې افغان کډوال د حکومت مخالف تحریک انصاف ګوند په احتجاجونو کې برخه اخلي. د افغان او امنیتي چارو ماهرین وای د پاکستان دغه تورونو د افغان طالبانو حکومت هم اندېښمن کړی دی.
دغه اثر خو خامخا غورځېدلې دی. دغه پوره چې د افغان امبیسی هم په باندې سټېټمنټ راغی، ګیلې پکې ظاهر کړه کنه چې دادا سه انډیسکریمینټ افغانان تنگاول یا نیول یا استل کنه.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت په یو اعلامیه کې د دغه هیواد پایتخت اسلام آباد کې په سیاسي لارینونو کې د افغان کډوالو د ګډون په اړه د پاکستانی چارواکو په سرګندونو اندېښنه ښودلې وه او ویلي دا سرګندونې کېدې شي د افغان کډوالو د زورونې د یو نوي پړاو د پیل سبب شي. په اسلام آباد کې مېش افغان کډوال شاهین زاخیل وای په سلیریشتم نومبر د تحریک انصاف ګوند د احتجاج وړاندې پاکستانی چارواکو د کډوالو د نیولو لړۍ پیل کړې.
بالکل نیول شوی دی زمنګ خو د سر د تر زامن هم نیول شوی دی او نور زمنګ کوم قومونو نمائندګي چې منګه کوو چې حساب ته وایي تقریبا د زرو نیونی ستر 2000 کسانو پورې د منته معلومات چې د اسلام آباد کسان نیول
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداري یونیسیار د ریپورت تر مخه اوس مهال په پاکستان کې 3.2 میلیونه افغان کډوال د قانوني اسنادو او له اسنادو پرته جون کوي. په دیشمیر کې نږدې 6000 هغه افغانان هم شامل دي چې د کال 2021 اگست وروسته په افغانستان کې وخت د طالبانو د رسیدو څخه وروسته پاکستان ته کډه شوی. د پاکستان حکومت او فوج داوا کوي چې د کلنه په افغانستان کې طالبان په واک کې راغلي پاکستان کې نامني او ترهګری سیوا شوې ده او وايي د افغانستان لخوره نه په پاکستان کې ترهګری کیږي. خو د طالبان حکومت د پاکستان دغه داوی او تورونه تل رد کړي او وايي پاکستان دې د خپل ناکامو پړه په دوی نه ورچوي.
سو پر افغانستان د انټي پاکستان پروپاګاندا، انټي پاکستان ګروپس ته پناه ورکاونه د ریسیزونه د لاس وان اخلي، نو بیا خو حالات نشي ښکېدلای.
د دسمبر په 15 د پوز د کور کمانډرانو په غونډه کې هم یو ځل بیا د افغانستان د خاورې څخه پاکستان کې د ترهګرۍ په اړه اندېښنا تکرار کړې شوې وه. خو ځنی سیړونکو بیا وای په یو بل د تورونو لګولو د لارې پاکستان او سیمه کې د ترهګرۍ مسله نشي ختمې دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
کرانو کتونکو تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غوښیه. د امریکا په نیویارک ښار کې د یونایټیډ هیلث کیر د مشر د وژنې په تور کې یو مشکوک کس پولیسو نیولی دی. دا څوک دی او پولیس څنګه نیولی دی؟ په نیویارک کې د دیوا خبریال فضل الله موږ سره د سکایپ د لارې ملګری شوی دی. دوی سره خبرې اترې کوو. ستړی مشه فضل الله.
ستړی مشه، په خیر علی.
مننه. د دسمبر په 4 په نیویارک کې د یونایټیډ هیلث کیر د مشر د وژنې لړکې پولیس وایي دوی یو مشکوک کس نیولی دی. تاسو څه معلومات لرئ؟
دا زدا چې د لویګي نیکولس میګیانو په نوم باندې یو شپږ کلن تن چې دی هغه د یونایټډ کیر چې کوم مشر براین تھامسن 50 کلنه مشر او آغا په نیویارک ښار کې په 4 دسمبر هغه وخت وجل شو کله چې هغه د خپل دفتر نه راوته او یو میټینګ لروانو او د نیویارک ښار یعنی یو میټروپولټن سیټي دا په سړک په غاړه باندې یو شپږ کلنه تن یو ځوان لویاګنی نیکولس میګانی هغه راغې او هغه چې دی نو هغه وویشتو او د هغې نه پس هغه په سکوټر باندې کېناستو بیا هغې نه پس ټیکسي استعمال کړه او هلته کې چې دی سنټرل پارک ته ورسېد. سنټرل پارک کې چې دی هغه هلته خپل یو بیگ پرېښودو چې په هغې کې موبایل مو په هغې کې د اوبو بوتل مو په هغې کې چاکلیټ مو او بیا په هغې کې چې دی یو فون هم د پولیس ته چې دی په لاس ورغې. د هغې نه پس پولیس د دغه تن چې دی تفتیش شروع کړ او په مختلف لارو په کوڅو کې د نیویارک ښار چې کوم مختلف لارې کوڅې دي په هغې کې چې دی کم ځایونو نه تیر شوی نو هغه ویډیوز هغه په سوشل میډیا د پولیس چارواکو یا د انتظامیه چې کوم ده هغه په مختلفو ویب سایټو په سوشل میډیا باندې شریک کړو او بیا د هغې وروسته چې دی نو دغه تن چې دی د پنسلوینیا ښار ته رسیدلو او په ښار کې پنسلوینیا ښار په التونا ښار کې چې دی نو دلته ناستو په یو د مکډونل په یو ریسټورینټ کې او داسې لپټاپ استعمالو او بیا په هغې کې چې دی نو هلته ناستو او هلته یو ښځه وه هغې پیژندلې دی چې دا کس خدا سے مشکوک اون تک ښکاری او د هغې رستو هغې پولیس ته کال کړی دی پولیس راغلی دی او بیا د دې تن چې کوم دا نیکولس میګانو د دنې تفتیش شروع کړی دی پولیس ته یو جعلی شناختی کارډ ورکړو خو پولیس بیا پوښتنې کولې او په هغې کې چې دی نو د پولیس په پوښتنو کې هغه دا پولیس ته تپوس کړی دی چې تا تیر وخت کې نیویارک ته تللی وې په دغه کې بیا هغه خاموشه پاتې شوی دی او د پولیس چې کوم شک وو هغه په یقین کې بدل شوی دی او دغسې دی گرفتار کړی دی. په شروع کې په پنسلوینیا ښار چې کوم مقامی عدالت دی هلته پې دی فرد جرم لګولی دی خو د مدی مخکې د تفتیش لپاره او د مقدمه د چلولو لپاره به د بیرته د نیویارک ښار ته راوستل کیږي او هغه باندې به بیا مخکې څه کاروایی ده نو هغه به بیا مخکې کیږي. خو د پولیس کمشنر یا پولیس چارواکي یا چونکه کیس په عدالت کې روان دی نو لا داسې ډیر زیات تفصیل مخ ته یاد غوښتي د شریکولو نه ډډه کوي.
ډیره مننه فضل الله صاحب تاسو دغه تفصیلات موږ سره شریکو. مننه کو.
مننه.
وی او ای ډیو اپ سټیلایټ ټی وی هر ورځ سلیوریش ساته په شنتینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټی وی تازه تولا او بیطرفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. د یوټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بی او یا اشاریه پینزا ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویری ساتا لډی وسره اوسې.
گرانو کتونکو تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه پکې. د شام د پاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي ګیر پیټرسن خبرداري کړې ک انتقالي عمل به شمول نوي نوېش خړې به راولاړ شي. د صدر بشار الاسد د حکومت نسکورول وروسته یاغي ډلو د راتلونکو حکومت په اړه سلام مشورې پیل کړې دي. د ډیوا پلوه خیبر پختونخوا خبرونه کې زموږ همکار نوشروان کلندر د ډیوا د همکار صداقت جان نه په دې اړه پوښتنه کړې وي. یو وار بیا ورته ستاسو پام راګرځو.
نو تازه رپورټونه خدا دي چې د باغیانو د ډلې مشر محمد ابو الجولانی یا احمد الشرع او د شام وزیر اعظم محمد غازی جلالی ملاقات کړی دی. دغه ملاقات د ګل پورس شوی دی او دوی په د اقتدار په انتقال په موضوع باندې خبرې اترې کړي دي او دواړو خواوو داسې ښکاري چې کنې رضا شوي دي چې کنې د شام آئنده حکومت په څه ډول وي یا په دې لړکې هلې ځلې چې دي نو شروع شوي دي. نو دغه کوششونه روان دي. نړیواله ټولنه هم دا توقع او غوښتنه کوي چې په امنناک ډول دی د نوې حکومت جوړ کړی شي, داسې حکومت چې پکې ټول شموله وي, د شام ټول ټول فریقین یا ټول اړوند ډلې چې دی هغه پکې نمائندګي ولري. په دې لړکې د شام د پاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي ګیر پیډرسن هم خبرې اترې کړې دي. هغه د نهه پورس خبریالانو سره په جنیوا کې خبرې کولې او وی ویل چې امید دی چې د پرمنر ډول د انتقال د اقتدار انتقال وشي, او کچېرې داسې نه کیږي نو هغه وی چې ډېر امکان دی چې په شام کې یو نوی شخړه یا نوی جګړه شروع شي. په دې اړه د وایس آف امریکا خبریال جیف سلډن یو رپورټ دی چې امریکایي چارواکو پرون په اردن کې د اردن چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. د دې نه مخکې په قطر کې هم خبرې اترې شوې دي. امریکایي چارواکي وایي چې سفارتکاران او پوځي مامورین د شام د آئنده په اړه په سیمه کې د خپل همکارانو سره په رابطه کې دي. په دې لړکې د امریکې خارجه وزیر انتونی بلینکن ویلي دي چې په سیمه کې د همکارانو ملګرو چې کوم د امریکې اتحادي ملګري هیوادونه دي هغې سره په رابطه کې دي او کوشش دا دی چې په امنناک ډول د حکومت جوړېدو ملاتړ وشي, د شام د ولس ملاتړ وشي چې د خپل آئنده حکومت تعین وکړی شي او بیا داسې حالات پیدا نشي چې کنه په شام کې بے امنی شروع شي. د امریکې پوځي چارواکو هم په دې لړکې خبرې اترې کړې دي. د سینټ کام یا په منځني ختیځ کې چې د امریکایي پوځ سرپرستی کوي هغه مشر جنرل مایکل اریک کوریلا هم په اردن کې د اردن پوځي چارواکو سره په دې لړکې خبرې اترې کړې دي. نو په دې ترڅنګ په یورپ کې جرمنی او فرانس یو مشترکه بیان جاری کړی دی. د جرمنی چانسلر اولف شولز او د فرانس صدر ایمانوئل مکرون په یو بیان کې ویلي دي چې د شام د آئنده حکومت د یو داسې آئنده حکومت ملاتړ کوي, حمایت کوي چې ټول ګوندونه او اقلیتونه پکې نمائندګي ولري. مهرباني.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د روس دولتي رسنۍ وای ماسکو د سوریه یعنی شام لری کړی شوی واکمن بشار الاسد ته پناه ورکړی دا. کرملین د یاخیانو په ماتولو کې د هغه د حکومت په وحشانت هڅو کې کلک ملاتړ وو او کې دی شي دا یادونه د ماسکو لپاره ګران وی چې په سوریه یا شام کې به خپل قدمونه بیرته مضبوط کړي چې سوره ز وړاندې ډیر مضبوط ښکارېدل. د ریکارډو مارکینا رپورت الیزابت چرنف تیار کړی, د ډیوا همکار نگین شایې وړاندې کړي.
د اتوار یا دوشنبه په ورځ په ماسکو کې د شام په سفارت کې د شام د اپوزیشن بیرغ پورته شو. دا د دې نښه ده چې روس په منځني ختیځ کې یو مهم متحد له لاسه ورکړی او اوس باید په سیمه کې په خپلې تګلارې او اتحادینو باندې بیا د سره غور وکړي. کرملین په ماسکو کې شام د شړل شوی مشر او د هغه کورنۍ ته پناه ورکړي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده چې په دې اړه بحث وکړي. د ماسکو لپاره د اسد سقوط یو سخت گزار دی.
په سوریه کې د ماسکو مداخله د دې خودنه کوي چې دا یو نړیوال طاقت دی او د دې وړتیا لري چې د خپل نږدې ګاونډي څخه بهر نور هم اغیزمن کړي. نو زه فکر کوم چې د جیوپولیټیکل اثراتو تر مخه داسې ښکاري چې روس هغومره طاقت نه لري چې څومره هغه غواړي نورې نړۍ ته یې ښکاره کړي.
ماسکو په 2015 کې د بشار الاسد د ملاتړ لپاره د شام جګړې ته داخل شو. خپل وسایل یې پکې استعمالول او د روس فوجیانو ژوند یې پکې ورکړو چې اوس کې دیشي هیڅ فائده ونه لري. سیډونکی وای دا نور هغه کسان دي چې د شام لدیا لسکلنې کورنۍ جګړې وروسته د بشار الاسد لنسکورې دوه ګټه پورته کوي.
دلته لوی ګټونکی ترکیه ده. زما په اند اردوان ډیر خوشاله دی چې شام دا وړاندیز کړی چې له شام څخه به امریکایي فوجیان راوباسي. په هغه هیواد کې ترکیې اثر رسوخ نور هم مهم شوی. نو د اردوان او ترکیې سټاک لوړیږي په داسې حال کې چې د روسیې سټاک دلته راکمیږي.
د کرملین چارواکي وایي له نوو چارواکو سره په تماس کې دي چې په وینایي ماسکو غواړي په شام کې د خپل موجودګۍ لپاره یوې معاهدې ته ورسیږي. خو د شام د خلکو په وړاندې د بشار الاسد په جبر کې د ماسکو رول کې دی شي د یاداش نه لري کول ګران شي.
موږ بلې دل چې روس په پاسپټالونو او سکولونو بمباری کوله. د بشار الاسد په ملاتړ کې په خلکو باندې بیرل بمونه غورځول او کیمیاوي وسلې به کارولې. نو زه فکر نه کوم چې کوم راتلونکي حکومت کو هر ډول جوړښتي وي کو هغه ایچ ٹی ایس وي کو کوردان پکې شامل وي او کوم نور ډلې پکې شامل وي. دوی به هغه جبر هیر کړي کوم چې روس په ملکی وګړو باندې کړی دی.
یو میاشت مخکې ډیرو خلکو دا تصور نشو کولی چې حکومت به دومره زر سقوط شي. د ځواک هغه جوړښت یې تباه کړو چې ځینې خلکو تر دې وروستیو پورې فکر کوو چې چرته به هم ختم نشي او یو داسې نوې منظرې رامنځته کړو چې اوس لپاره واضح نه دی. د ریکارډو مارکینا او الیزابت شرنوف لپاره نگین شاه، بی او ای ډیوا ټی وی، واشنگټن.
گرانو کتون کو تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه خوږیه. ک تاسو غواړئ چې د وایس اف امریکا دیوا سیډنیس پروګرامونه یا خبرونه نیخ پنیغه وګوره او د نزان خبر کې رپورټونه پکې وګوره، نو تاسو په فیسبوک باندې ویو ای دیوا فالو کې دغه سی په تاسو په پانی تتلی شي. بیا وروسته تاسو د خبرونه په یوټیوب باندې هم کتلی شي. په یوټیوب باندې ویو ای دیوا وګوره او هلته کې دا فالو کول شي، سبسکرایب کې، او بیا به تاسو د ویو ای دیوا خبرونه په او رپورټونه هلته کې کتلی شي. رازو یو بل رپورټ تاسو پام راګرځو چې د نړیوالو اړیکو او سیاسي چارو افغان سیډونکو وای په شام کې د بشار الاسد حکومت په نسکورېدو د افغان طالبانو د خوشاله سرګندونه د هیت تحریر شام ډلې سره که سهم فکری او والی سرګندوي، خو د بشري حقوقو او ولستا د درناوي ورکولو په اړه یې په نظریه کې واضح فرق لیدل کیږي. دی وای د دمشق د سقوط وروسته د افغانستان او پاکستان تر څنګ په منځني ختیځ کې د سنی او شیعه مسلک منونکو ترمنځ شخړې سیوا کې دیشي. نور تفصیل د پیښور نه د دیوا د خبريال عبدالرزاق په دې رپورت کې ګورو.
د نړیوالو اړیکو او سیاسي چارو پوهان وای په شام کې د بشار الاسد حکومت نسکوریدل او په افغانستان کې د کابل د سقوط وروسته طالبان واک تر رسیدل د غربي نړۍ لخوا د جدا جدا اهداف تر لاسه کولو لپاره اقدام معلومیږي. دی وای په شام کې د سقوط وروسته په منځني ختیځ کې د ایران او روس د اثر رسوخ مخنیولې شوی او د غربي نړۍ او اسرائیل په ګټه تمامیږي.
افغانستان د اوکراین د جګړې لپاره همدغه جمهوریت قرباني کړي او طالبان قدرت ورسو او د شام یا د بشار الاسد سقوط دی یوې جګړې لا درسه چاره جګړه دی. اسرائیل سره ایرانیانو شروع کړي وا او د بشار الاسد بلاتړ روسان ول. نو د روسانو جګړه کله چې په اوکراین کې ډیر سرعت سره په دې ورځو کې مخته لاړی، غربي نړۍ ورته دغه جګړه دغه د اسد په وړاندې جګړه ورته شروع کړه او په ډیر کم وخت کې اسد مات کړي او د شام ماتول د درسیمه کې بیا یو ځل بیا یو نا امنی تلار خپلول دی.
په افغانستان کې واکمنو طالبانو چې تر وسې کم یو هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، د بشر الاسد د رژیم ختمې دو ته خبرګون خودلې او د شام خلکو ته مبارکي ورکړې او په شام کې د اسلامي نظام جوړېدو هیله خودلې. په شام کې هي ته تحریر الشام ډله چې د بشر الاسد د سو مخالفه ډلو مشرکې یو سنی مسلک منونکو ډله ده. د هغې په حق لا سیلون کې وایي د طالبانو خواخوږي له هغو سره د مذهبي تړاو په بنیاد ده.
زه فکر کوم چې طالبان اوس ډېر ساده خلک دي، هغه فکر کوي چې هلته همدغه سي لکه طالبان قدرت راغلي، په داسې حال کې چې دوی او د هغوی په منځ کې ډېر لوی توپیر شته. من د افغانستان طالبانو کړنې کړل چې سرکونه به خرابول، مکتبونه به خرابول، پوهنتونونه به خرابول. دا اوس چې کوم کارونه کیږي په افغانستان کې د ښځو د حقوقو ازادیګانو منع کول، دا هغه شیان دي چې تحریک کې حیات و تحریر شام لږ تر لږه اوس چې دوی وایي هغه نه پلی کوي. یعنی د دوی په منځ کې ډېر توپیر شته دی.
سیلون کی وای په شام کې د سیاسي بدلون وروسته د افغانستان او پاکستان ترڅنګ په منځني ختیځ او خلیجی هیوادونو کې هم فرقه ایزي جګړې به دوامداري.
کچیر د ایران د خمینی دغه ګون چې اوس په قدرت کې دی په ایران کې، دا مات نشي. دغه جګړې مو په افغانستان کې هم دي، یو د سونی به شروع شي او پاکستان کې هم شروع وي او دغه دوامدار به شي او په سوریا او په عراق او په یمن او په دې مناطقو کې ګټه په عربي ملکونو کې هم دا دوام لري.
خو خاغلی جان باز په دې نظر دی چې په شام کې د خپلو ګټو تر لاسه کولو د پاره چې د ایران لخوا د افغانستان د شیعه خلکو نه فاطمیون او د پاکستان شیعه مسلک منونکو څخه زینبیون ډلې جوړې کړې وي، اوس مهال بل داسې قسمه اقداماتو کولو څخه ډډه کوي.
کله چې مسعود پزشکیان د ایران ولسمشر شو، نو موږ تاسو ولیدل چې د ایران حکومت اوس په خپل بهرنیو پالیسیګانو کې نرمش خي، انعطاف پذیری کوي. د اروپا اتحادیې سره، د امریکا سره غواړي چې خپلې اړیکې سمې کړي. د هستوي برنامې چې دوی لري د اتومي، هغه باندې هم حاضر دی چې خبرې اترې وکړي او یو نوی روابط خپل جوړ کړي غرب سره، ځکه چې دننه په کور کې ایران ډېرو مشکلاتو سره، اتنیکي مشکلاتو سره، سیمه ییزو مشکلاتو سره، اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی.
په شام کې یاغي وسلوالو د دوو اونو څخه په کومه موده کې لومړی د شام لوی خارونه ونیول او بیا د دسمبر په اتمه د دمشق بنیول سره یې د شام د ولسمشر بشر الاسد واکمنی پای ته ورسوله. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
دی وی لیدونکو، تاسو د دی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د دی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون ویدو تاسو ګوګل ستور ترانسلیټ له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پانا فرانسیو د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه، ریپورتونه او لیکنې ولولئ.
گرانو کتون کو تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی نه او پاک وی هم د سره د دیوا خبری خبرونه پای ته رسی. تاسو کولی شئ چې د دیوا وی پانه فیسبوک، ایکس، انستا او یوټیوب پانه ته لاړ شئ. دغلته تاسو کولی شئ د پاکستان، افغانستان، امریکا او د نورې نړۍ په اړه تفصیلي هر اړخیزه او څېړنیزه رپورټونه وګورئ. د نن ورځې د خبری خبرونې کوربه زه ارباب محمود او پروډوسر و بختور شاس تاسو نه اجازه پاړو. تخلیه پامان.